ستړي مشي مشال ریډیو ته وګیاي د مازیګر پنځه بجې شوې په دې اخیری خبری غړې کې د خپل کوربا منور شان کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د پوځي بمباری، افغانستان کې د کامیابو انتخاباتو، قبایلی سیمو کې د پولیو د نوي کیسونو او یو شمېر نور موضوعات په اړه رپورټونه واوري. د سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم د خبرونې برخه ده. خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه واوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان بو پوسټ په بمباری کې خواوشا اتیا وسلوال وجلې دي. په هرات کې وسلوالو د یو لس رائے ورکونکو ګوتې پرې کړې دي. اسرائیل وايي وسلوالې ډلې حماس په غربي پټې کې درې اسرائیلي کم عمر ځوانان تښتولي. او واست خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په بمباری کې خواوشا اتیا وسلوال وجل شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې د پاکستان پوسټ نن په دیګان سیمه کې د وسلوالو په پټنځایونو د بمباری پترس کې د اتیا زیات وسلوال وجري چې پکې زیاتره ازبک دي. د پاکستان د پوسټ مطبوعاتي څانګې اس پی آر په ویب پاڼه نن خپور شوی بیان کې راغلي چې هوایي بمباری دا رپورټونه رسته کړي چې پکې ویل شوی په دغو سیمو کې بهرني او مکان می وسلوال موجود دي چې د کراچۍ په هوائي ډګر حمله کې ککړ وو. د پاکستانی پوسټ د نننې او حمله په اړه تحریک طالبان پاکستان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وجل شوی کسان وسلوال نه بلکې عام وګړي دي. په همدې حال کې په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی ده. د سیمې ځینو کسانو نن مشال لیډیو ته ویلي دي د کرفیو له وجې نشي کولی چې د ممکنه پوځي عملیاتو په ترڅ کې د سیمې نه محفوظ ځایونو ته لاړ شي. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت د اسلام آباد د سنو حساس ځایونو امنیتي چارې پوسټ ته د سپارلو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د مشال لیډیو خبریال د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله نن ویلي چې تر 200 پورې پوځیان به د اسلام آباد حساس ځایونو چې پارلیمان او سفارتخانې هم پکې شامل دي امنیتي ذمہواري به هم د نن نه سنبالې کړي. د افغانستان د هرات امنیتي چارواکي وايي نامعلومه وسلوالو د دې ولایت په کشکرباد سنگي ولسوالۍ کې د یو لس رائے ورکونکو ګوتې پرې کړې دي. د دې ولایت امنیه کمانډان سمیع الله کتران مشال لیډیو ته ویلي دغه په خاطر ماخام رستو لاغې رستو وشوه چې یو شمېر رائے ورکونکي له مرکزونو نه خپل کورونو ته تلل. بلخوا د انتخابي کارکونکو په یو بس ته سړکاړې بمی چاودنه کې د یو ماشوم په شمول لس کسان وژل شوي دي. د سمنګان ولایت والی بیان صدیق عزیزی نن مشال لیډیو ته ویلي چې په وژل شوو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن څلور کارکونکي او شپږ څارونکي شامل دي. د خوست ولایت چارواکي بیا وایي چې د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو لپاره وسلوالو یو شمېر سرحدي سیمو ته نږدې د رایې اچونې مرکزونو باندې ډزې وکړې چې د بټې تاڼې په سیمه کې په یو کور د توغندي د لګېدو له کبله د یوې کورنۍ و تنه وجل شو و نور ټپیان شول. بلخوا د کندهار ولایت د امنیت څانګې یو مشر رحمت الله اطرافي ویلي چې د ښار په درېمې امنیتي حوزې ته نږدې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسېدلې او ټول وو حمله کوونکي وجل شوي دي. نوموړي ویل چې د جګړې پر مهال درې پولیس هم وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق مشال لیډیو ته ویلي وو چې پرون غرمه څلورو حمله کوونکو لومړی د پولیسو په یوې پوستې د لاسي بم حمله وکړه او وروسته د ملکي خلکو د اوسېدو سیمې ته ننوتل چې د دواړو لورو ترمنځ جګړه پیل شوه، خو تر اوسه وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو پړاو ورته تر اوسه 215 شکایتونه رسیدلی دي. د دې کمیشن ویان نادر محسنی نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې له یو سلسلویختو ټلیفوني اطلاعاتو سربیره نور ټول شکایتونه په رسمي ډول د کاندیدانو د استازو له لورې ثبت شوي دي. له بلې خوا د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د جمهوری ریاست د دویم پړاو د انتخاباتو په اړه شوي شکایتونه باید د شکایتونو د کمیشن لخوا په دقیقه توګه وڅېړل شي. د صحت نړیوال ادارې ویلي دي چې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې د پولیو څلور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې دا شان په پاکستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو کیسونو شمیره 280 ته رسیدلې ده. د صحت نړیوال ادارې په پاکستان کې چارواکي ډاکټر زبیر مفتی نن مشال ریډیو ته په دې اړه ویل
پاکستان میں سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ فاٹا اور
پاکستان کے دا وقت ٹولو زیاد کیسونا دا فاٹا نمخ تراغلی دی او فاٹا کے پشمالی و جنوبی وزیرستان کے تر ٹولو زیاد کیسونا ریکارڈ شوی دی. خود پریشانی خبر دادا چتیر کال تر دے وقتا ٹول ملک یو سو کیسونا مخ تراغلی.
بلخوا د خیبر پختونخوا په نهو ضلعو کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد درې ورځنی مهم د نن نه پیل شوی دی. خبرینه د مشال ریډیو نورې. واشنگتن خلیج ته د جنگ الوتکو د وړلو کښته لیږلې چې عراق د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په صورت کې ولسمشر باراک اوباما ته د پوځي انتخاب امکان برابر کړي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي د جنگ الوتکو د وړلو دا بیړۍ به نن په خلیج کې ځای پر ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل عراقي سیال هوشیار زباری ته پرون ویلي چې د امریکا مرستې به د وسلوالو د فعالیتونو پر ضد هغه وخت کار وکړي چې که د عراق مشران خپل منځي اختلافات ختم کړي، د اوسنیو انتخاباتو تایید وکړي او یو نوی اتحادي حکومت جوړ. اسرائیل وایي وسله والې ډلې حماس په غربي پټۍ کې درې اسرائیلي کم عمره ځوانان تښتولي چې د پیښې په ترڅ کې اسرائیل خواوشا اتیا مشکوکه فلسطینیان هم نیولي دي. نن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې ته وویل هغه کسان چې د دوی کم عمره ځوانان یې تښتولي دي د حماس خلک دي. تر اوسه د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د ایران ولسمشر حسن روحانی له نړیوالو طاقتور هیوادونو غوښتي چې د دې هوا د اټومي پروګرام د کړکش د پای ته رسولو په اړه د جولای په شلمه یوې معاهدې ته ورسیږي. نوموړي پرون په تهران کې ویل کولی شي چې په خنیت او جوړجاړي اختلافات هوار کړي. ټاکل شوی چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه به د خبرو اترو بل پړاو د جون له شپاړسمې تر شلمې نیټې په ویانا کې ترسره کړي. وروستۍ خبر ده چې د فوټبال په نړیوال کپ کې پرون اټلي، کوسټاریکا، کولمبیا او ایروکوسټ خپلې مقابلې ګټلې دي. په ګروپ ډی کې اټلي انګلینډ ته د په مقابله کې په دوه ګولونو ماتې ورکړه. د کوسټاریکا لوبډلې یوروګای ته په دریو ګولونو ماتې ورکړه. همداشان کولمبیا یونان ته په دریو او ایروکوس جاپان ته په دوه ګولونو ماتې ورکړه. د فوټبال په نړیوال کپ کې باندې درې مقابلې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې په کې مو د انساجمن لا د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د غریپورټونه واوري. د پاکستان عسکری ذرایع ادعا کوي چې شمالي وزیرستان کې د هوایي ځواک بمباری وسلوالو ته درنه مرګ جوړ لاړولې. بل خوځي خلک وایي د سیمې نه کړې کولو کې د مشکلاتو سره مخ دي.
کرفیو لګیدل د زی په زی باندې خلک سور دی. هغه ته ډېر زیات مشکلات دی. خلک ډېر زیات خفه دي. هر سړی په منډه دی او دې خوړي چې امید دی لکه نه اوسې خو یار می مینه.
په افغانستان کې پرون ترسره شوی ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو کې په د خلکو په ګڼ شمیر کې برخه اخیستلو باندې ټول نړۍ افغان ولس د حکومت استاینه کړې ده. په داسې حال کې چې پاکستان لا د وړاندې نه د نړیوالو سفري بندیزونو سره مخ دی. قبایلي سیمو کې څلور د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي. د لړ کې د صحت چارواکي څه ګامونه په پام کې لري؟ د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونه وایي د صوبایي حکومت بجټ کې د غریب ولس لپاره هیڅ اسانتیا نشته. خو وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته د بجټ په حق لوایي
صوبائی حکومت خوڑا ارزان کا غریب خلق تھا غوڑی ارزان کر احمدہ سے چکم سیل ٹیکس دے تو دکانداروں یا وڑی طبقے بانے اغم 6.5% منگا کم کرو.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمئی زون ریوار رپورٹ نہ بہم باورے مشال ریڈیو سرا حسین. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری خبری غړی ته غوږی. د خبرونه د سهار 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل، په شمالي وزیرستان کې د پاکستان جنگي جازونو بمباری کړی ده چې په کې د عسکري ذرایو د تازه معلوماتو تر مخه لک تر لګه اتیا کسان وجل شوی دی. د آی ایس پی آر یعنی د پوز د مطبوعاتی دفتر ویب پاڼه باندې یو خبر کې ویل شوی دی دغه بمباری د هغو مستند رپورټونو ورسته شوی دا چې پکې ویل شوی په دغو سیمو کې خارجي او مقامی وسلوال موجود دي چې د کراچۍ هوایی ډګر باندې په حمله کې هم ککړو. بلخوازای خلک د سیمینا کړې کوي او د اوتمنځو وزیر جرګې هم خلکو ته د سیمینا د وتلو وینا کړې ده. نور تفصیل د سیمینا زمون خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې عسکری ذرایع وایي نن سهار وختي 2 بجې وروسته شمالی وزیرستان تحصیل بویا دیګان سیمه کې جنگي الوتکو د وسلوالو ټکانو یا مرکزونو باندې بمبار کړي او د دوی په وینا زیاتره بهرني ازبک وسلوال په دغه بمبار کې وژل شوي دي. دولتي چارواکي وایي په دغه بمبار کې د کراچي په هوایي ډګر باندې برید ماسټر مایند ابو رحمان ازبک هم وژل شوی خو وسلوالو طالبانو لاړخه لا هم سغبرګون په دې اړه مخې ته نه دی راغلی. بل طرف ته د ځایي خلکو په وینا نن غرمې د میر علي په ځنه سیمو کې هم ګنشیپ هیلیکاپټرو بمبار پیل کړی او خواوشا سیمو کې فوز مکنه پیشقدمی هم کړی. د عثمان ځایي وزیرو لویا جرګه چې نن یې په میر علي کې د روانو حالاتو په اړه هنګامي غونډه رابللې وه د بمبار وروسته مشال ریډیو ته د جرګې مشرانو وویل دولت دوی سره په خبرو کې اخلاص نه لري، لہذا د شمالي وزیرستان په اوسیدونکو غږ کوي چې نورې دې خپلې کډې محفوظ ځایونو ته وباسي. شمالی وزیرستان کې د 1300 ورځو نه کرفیو دوام لري او د سیمې خلک چې غواړي د عملیاتو نه کډه وکړي د کرفیو د لاسه ایثار شوي. د میران شاه یو سیدونکې ګل رضا مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل دومره وخت او لارې دې دولت ورکړي چې خزه او ماشومان محفوظ ځایونو ته وباسي.
شمالی وزیرستان چې کرفیو لګې دلی د زی په زی باندې خلک سور دی، هغه ته ډېر زیات مشکلات دی، خلک ډېر زیات خفه دي، هر سړی په منډه دی، خو دې غوړي چې امید دی لکن او زی خو لیار مینه لیارې غونډې باندې او خصوصا وړکي وړکي زنانا دای سر شوي دي، دا وړه وړکي روړي ډېر زیات تکلیف دی و د خلک او د خدای خاطر دا وکړو دا ته د محفوظ لیار ورکو چې دا خلک اوزي محفوظ ځایونه ته ورسیږي.
شمالی وزیرستان د ممکنه فوزی عملیاتو نه دولتي شمیرې تر مخه 6000 نه زیات وګړي یوازې په بنو میرانشاه سړک بندوبستي سیمو ته تللي او 6000 نه زیات وګړي افغانستان ته کډه شوي، خو زیات خلک د عثمانځای وزیرو لویې جرګې د کامیابۍ یا نه کامیابۍ پورې ایثار شوي ول چې نن ورته دغه جرګې هم د خوندي ځایونو ته کډه کولو وویل. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا د اسلام آباد انتظامی د خراب امنیتی صورتحال په رڼا کې په مختلفو اهمو ځایونو کې د پوځ ځوانان او کمانډوز ودرولی دي. د دې ترڅنګ په اهمو بازارونو او مارکیټونو کې هم کویک ریسپانس فورس، یعنی چې د یوې حادثې په وخت کې زر تر زره موقع ته رسیدلی شي، د هغې ځواکونو گشتونه هم روان دي. په دې اړه د اسلام آباد نه نور تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د ملک د خراب امنیتی صورتحال او کراچۍ پیښې وروسته اسلام آباد کې د ترهګرې د خطرې تر مخه اسلام آباد انتظامیه د ریډ زون، فیصل جماعت او هوایي ډګر په ګډون ټولو اهمو ځایونو سکیورټي سخته کړې ده او د پوز ځوانان یې په اهمو ځایونو ودرولې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد پولیسو ویان محمد نعیم وینا وا
د نیول او ایئر فورس دستې موږ د مارګلی په غرونو ودرولې دي ځکه چې د هغه ځای خطر ده. په حساسو مقامات او فیصل جماعت د پولیسو خصوصي دستي ولاړ دي، د گاډو تالاشي هم اخستي کیږي. د موجوده حالاتو لمخي من خپل انتظامات کړی دي او ترڅو چې من ته دا هدایت نوي تر لاسه شوي چې حالات سم شو یا چې ترڅو دړکی نوي ختم شوي دا سکیورټي به هم د غرنګ وي.
انسپکشن نه ملتي هغه حالات ٹھیک هه یا چټ ختم نه ہوتے یې اسکو ڈی سی دراي.
د اسلام آباد سکیورټي کې د مارګلي غرونو د اهمیت په حق لا چې مشال ریډيو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخواني بریګیډیر سید نذیر محمد نتا پوسوکو نو دوی چې د خیبر پختونخوا او اسلام آباد ترمنځ دا یو غر دی او د دین ټول اسلام آباد او اهم ځایونه په ډاګه ښکاری. د زیاتوی
اسلام آباد دا دوی دوی ځایونه لکه ډیپلوماټیک انکلیو، پرایم منسٹر هاوس، سیکریټریټ، یا د فیصل ماس، یا د سنوري ادارې او دالتا ایئر کوارټرم دی، نیول کوارټرم دی. نو د تغې دو بچول د پاره دوی دو مرغلا په غوډونو باندې مختلف ځایونو کې خپل کمانډ اوس کې نوولي دي. دغه طرفه د مارشل بولی یا
د یادونې ده چې د 1300 ورځو راسي اسلام آباد کې د پولیسو او رینجرز مشترکه گشتونه هم روان دي. ریاض مزاخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د ترسره کېدو په ترڅ کې افغان حکومت او ولستا مبارکي ویلې ده. د وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي پاکستان هیله لري چې افغانان به په دې تاریخي پړاو کې په افغانستان کې د جمهوریت د ودی او د هیواد د ثبات لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. په دې حق نور تفصيل زموږ د خبريال زبیح الله شفق ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو په بریالیتوب ترسره کړي. د لامل افغان دولت او افغان ولسته مبارکي ویلي. د دې وزارت لخوا د یکشنبه په شپه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي موږ نن په افغانستان کې د کامیاب ټاکنو لامل افغان ولسته مبارکي وایو. افغانانو یو ځل بیا خو د لږ دوی به نور خپل مسلې په دیموکراتیک توګه واروي. اوس د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسن دنده ده چې د ټاکنو پاتې مراحل هم په کامیابۍ ترسره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونه تر هغې وروسته کړي چې د شنبه په ورځ په افغانستان افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو ټاکنې د لومړي پړاو د دوه مخکښو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ ترسره شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي موږ په افغانستان کې په سوله ییزه فضا کې د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره خپل ژمنې عملي کړې. د همدې هدف لپاره مو د ټاکنو پر ورځ پر پاک افغان ګډه پولیس افسر تیر ځای پر ځای کړیو او د حساسو سیمو هوایي څارنه مو هم کوله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شاوخوا شپږ ویشت کیلومتره اوږده پوله پرته ده چې د ډیورن کرښې په نامه یادیږي. ویل کېږي چې د دې پولې په اوږدو کې د پاکستان پرخوا په قبایلی سیمو کې دا مهال د وسلوالو پاکستانی طالبانو په ګډون د القاعده او حقانی شبکې غړي او نور بهرني او کورني سختريزه وسلوال میشتي چې له دې ځای په افغانستان کې دننه په تروریستي پیښو کې لاس لري. د پاکستان پوځي مقاماتو هم د شنبه پر ورځ په یو خبر شوی بیان کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال پر پول امنیت لا سخت کړی دی او د غیر قانوني تګ راتګ مخه یې نیولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبري شوی خبر پاڼه کې همداراز راغلي موږ هیله لرو چې افغان ولس په دې تاریخي پړاو کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودی او د دې هیواد ثبات لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. دا یادونه ورده چې په افغانستان کې د شنبه پر ورځ د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو ترسره شو او د دې هیواد د ټاکنو د خپلواک کمیسن د چارواکو په وینا افغان ولس د ولسمشریزو ټاکنو د لومړي پړاو په سر په دویم کې هم پراخه برخه واخیسته.
بلخوا ملګرو ملتونو ناتو او امریکا د امنیتي ګواښونو باوجود د خالي د ورځې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو کې د افغانانو پراخه ګډون ستایلې ده. امریکا د خالي د ورځې د دغه انتخاباتو په اړه ویلي دي چې په افغانستان کې د جمهوریت دغه یو بلګام دی. د ناتو مشر اندرس فوګراس موسن ویلي دي چې د افغانستان لپاره دغه یو تاریخي ورځ ده. په دې حق له د اجمل اند رپورت کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د شنبه د ورځې انتخابات د ډیموکراسۍ په لور د یو مهم ګام په توګه ستایلی دي. خو پر انتخاباتي کمیسونونو یې ټینګار کړی دی چې د خلکو رایو ته د مشروع بڼه ورکړي. سپینی مانی په یو بیان کې افغان رای ورکوونکي د انتخاباتو د کمیسون کارکونکو او امنیتي ځواکونو انتخاباتو ته په شمنتیا ستایلی خو ویلي دي په راتلونکو اونیو کې د انتخاباتي کمیسونونو کار په ځانګړې توګه مهم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په یو خبره کړي بیان کې په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون د دې هیواد په تاریخ کې د ډیموکراسۍ له اساسي ګامونو بللې ویلې دي. د امریکا متحده ایالات په د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کیننګم هم په انتخاباتو کې د طالبانو د خبرداري سربیره د خلکو پراخ ګډون په ځانګړې توګه د میرمنو د رای ورکولو هرکلی کړی او د امنیت په ټینګښت کې د افغان امنیتي ځواکونو رول د قدر وړ بللې. په کابل کې د امریکا سفیر پر انتخاباتي کمیسونونو ټینګار کړی چې خپل کار ته دی په بې طرفه شفافه او مسؤلانه توګه دوام ورکړي او له کاندیدانو او د هغو ملاتړو یو غوښتي چې تر وخت مخه قضاوتونو او داسې انتقادونو څخه دي چې شواهد ونه لري ډډه وکړي. په عین حال کې ناټو په یوې خبر پاڼې کې د دې تړون د عموم منشي اندرس فوګراس موسن څرګندونې خبرې کړي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وروستي پړاو کې د میلیونونو افغانانو ګډون ستایلې او دا د افغانستان لپاره یو تاریخي ورځ بللې. د ناټو عموم منشي افغان امنیتي ځواکونه او افغان ادارې هم ستایلې چې د نوموړي په وینا د ستونزو سربیره خپل دنده په ښه توګه ترسره کړې ده. راسموسن همدارنګا د ټاکلو ادارو او سیستم لمخې په انتخاباتو کې د سرغړاوېو د اداو سیړل هم مهم بللي او هیله څرګنده کړې چې دواړه کاندیدان به د انتخاباتو وروستي نتایج ومني. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ په دویم پړاو انتخاباتو کې د خلکو ګډون د پام وړ بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش رای ورکوونکي انتخاباتي کارکونکي او افغان امنیتي ځواکونه ستایلي او مبارکي ورته ویلي. یان کوبش د انتخاباتي کمیسونونو لوري په شفافه او بې طرفه توګه د رایو شمیرل او شکایتونو څېړل مهم بللي او ویلی دی دا مهمه چاره باید په داسې رښتینی او عادلانه توګه ترسره شي چې د خلکو رای وساتل شي او د شکایتونو په څیړنه افغانان ډاډمن شي.
مشال ریډیو ته غواګی د صحت نړیوال ادارې ویلي خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې سلور د پولیو نوي کیسونه مخته راغلي چې دا شان په ټول ملک کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د پولیو د کیسونو شمیره 23 ته رسیدلې ده. تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله دی رپورت کې راکوي.
د صحت نړیوال ادارې ویلي دي چې پاکستان کې د پولیو سلور نوي کیسونه مخته راغلي دي او دا شان په ټول ملک کې د پولیو کیسونو مجموعي شمیره 23 ته ورسېده. د صحت نړیوال ادارې په پاکستان کې د پولیو څانګې یو چارواکي ډاکټر زبیر مفتی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې پولیو نه متاثره سلور ونو ماشومان او تعلق د خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان سره دي او د سلور نوي کیسونو وروسته په قبایلي سیمو کې پروان کال کې د پولیو نه متاثره ماشومان شمیره 14 ته ورسېده. وړی زیاته کړه
پاکستان میں سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ فاٹا اور
پاکستان کے دا وقت د ټولو زیات کیسونه د فاٹا نه مخې تراغلی دي او فاٹا کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر ټولو زیات کیسونه ریکارډ شوې دي. خو د پریشانې خبر ادا ده چې تیر کال تر دې وخت ټول ملک یو سو کیسونه مخې تراغلی وو خو سخت کال په لومبې شپه ګمیاشتو کې 23 کیسونه مخې تراغلی چې په کې سلور شپې ته د فاٹا سره دي. بلخو دا خبره هم ډیره مهمه ده چې دا کیسونه د ځنې مخصوصو علاقو نه مخې تراغلی یعنی د فاٹا او د خیبر پختونخوا دوه ضلعو نه او دې کې سونو مخې تر اتلو غټه وجه یا خو دې سیمو کې ماشومان ته د پولیو ساس کې ندی ورکړې شوی او یا د پولیو مهم په صحیح طریقې سره ندی چلول شوی. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د سیمو کې د پولیو مخنیوي مهم په سمه طریقې سره شروع کړی شي.
مشال ریډیو چې کله د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جانواز افریدی نه تپوس وکړو چې د کې سونو مخنیوي لپاره په حکومتي کچ څه اقدامات پورته کړی شوی دي. نو نو موړې وایي
متحده عرب امارات حکومت یو پروګرام لاندې قبایلی علاقو ته او د خیبر پختونخوا سبا مائلی امداد امر کئی او د فوج په ذریعہ باندې خاص کر په فاٹا کې باندې د فوج په ذریعہ او د فوج په مرسته سره با کمپین کیږي. مونږه د هیله لرو چې رندې سره با چې کلا هغه علاقو ته مونږه ماشومان ورسی چې کوم ځای کې مخکې نه ورسای.
یاد دی چې تیر کال په ټول ملک کې درې نوي د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو او سخت کال په ډومبې شپږ میاشتو کې دا شمیره 23 ته ورسېده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو د منی او رڼا
وردو خیبر پختونخوا ته چیرته چې نن پیښور کې د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق په سیول سیکرټریټ کې یوې خبری غونډې ته وینا کړې ده چې پکې یې په پرونی وړاندې کړې شوې صوبایي بجټ باندې خبرې کړې دي. د پیښور نه تفصیل زمونږ خبريال زلاند یوسف زهرا کوي.
د بجټ وروستو خبری کانفرنس کې د خیبر پختونخوا خزانه وزیر سراج الحق وویل چې د کم وسایلو باوجود د دوی حکومت په بجټ کې د صوبې د غریبو عوامو خیال ساتل دی. د خبری کانفرنس وروستو مچکلا په دې باب لا د خزانه وزیر سراج الحق څخه پختل نو د هغه وینا و
مونږه کوشش کوو چې د عوامو یو غریب عوامو یو عوامي بجټ جوړ کو او ډېر پیسې هم د عوامو د غریبانو او عوامو د لپاره پکې خوځل وړو یو کیلو کې به 10 روپۍ ورته ارزان تي یو پغړو کې ورته 40 روپۍ فی کیلو ارزانتی آئی.
سینئر وزیر سراج الحق څخه مو چې کله د سرکاري ملازمینو د غوښتنو او د هغې په تنخواګانو کې د 10% سیووالي په باب لوپختل نو د هغه وینا وه
سمبي مرکزی حکومت چې لوی فنډ لري او ټول وطن وسایل دي هغه چې څومره وکړه مونږ د غریبۍ سره د هغې مطابق وکړه او باقي چې هغه کم ډیمانډ دي هغه د تنخواه اضافه معنی نه حل کیږي هغه به حل کیږي چې سیزون ارزان شي.
د خبری کانفرنس دوران سراج الحق دا هم وویل چې د روان مالي کال په بجټ کې به دوی د صوبې د ولس لپاره د صحت انشورنس منصوبه شروع کړي. د دې منصوبې د تفصیل په اړه د صحت محکمې سیکرټری غلام قادر وینا ده
د دې کې یو کمپنی سره به موږ کانټریکټ کوو ای کمپنی ته به موږ تقریبا یو فیملی په تقریبا 2000 روپے باور کو دا کال 2000 روپے دا کال دا یو فیملی پیسے باور کو اور فیملی کے الکس وہ کسان وہ ممبر سی نو وہ ممبر 25000 روپیز کال کے ٹریٹمنٹ کا ویشی تو کمپنی تو منگا پیسے اور کو اور کمپنی وڈ بی ریسپانسیبل ٹو پرووائڈ ہیلتھ کیئر ٹو دا فیملی. دا فی الحال سلور ضلع نہ بے شروع اور ان شاء اللہ دا بے ایکسٹینڈ کو.
د حکومت لخوا وړاندې کړی شوی بجټ او په دې کې د صوبې د غریب اولس لپاره د برخې په باب له د عوامي نیشنل پارټۍ څخه د صوبایي اسمبلی غړي ګوهر علي شاه مشال رډیو ته وویل
دغه د عوامو لپاره بالکل سنشته تو ګور ملازمین دي هغه مزاج شوی د 10% بیا تو ګور فنشنیر دي چې د وطن لپاره د ملک لپاره هغه خپل مطلب خپل قانون د غیر لپاره وکړي دي او د وطن خدمتونه کړي او اساسه ده زموږ د دې صوبې 10% او بل طرف ته تو ګور چې خپل د صوبایي اسمبلی مطلب دا د ممبران شو سپیکر شو ډیپټی سپیکر شو د دې لاسه په خپل تو ګور دغه ترخاګانو کې ډبل 100% د اضافه شوی ده
د پام ورلډ چې د وفاقي حکومت بجټ کې د سرکاري ملازمینو لپاره تنخواګانو کې د 10% سیووالي پر ضد د خیبر پختونخوا د ټولو سرکاري ملازمینو تنظیم پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې و او د صوبایي حکومت څخه هم غوښتنه کړې و چې ورسته ورځ سیوا کې دونکو ګرانی په نظر کې نیولو سره د صوبایي حکومت د سرکاري کارکونکو په تنخواګانو کې کم نه کم 40% اضافه وکړي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
که څه هم صوبایي حکومت داوه کوي چې دغه ورسته بجټ یې د غریبانو سره یو مرسته ده غریبانو ته پکې سہولت ورکړل شوې ده خو په صوبایي حکومت کې اسمبلی کې چې کوم اپوزیشن ګوندونه دی هغه وایي چې دا بجټ د غریبو سره پکې هم مرسته نه ده شوې او په خاص توګه زمیدارو سره پکې زیاتې شوې ده په دې حق له تفصیل د پیښور نه د خالد خان ریپورت کې اورو
دا 2014 15 مالکان لپاره د خیبر پختونخوا بجټ کې د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق داوا وکړه چې هیڅ یو نوی ټیکس نه دی لګول شوی بلکې په مالدارو او شتمنو خلکو مالیه زیات شوې دي او دغه شان د دوی حکومت د غریب پولیس او مزدور کار طبقه ته په بجټ کې اسانتیاګانې ورکړې دي دا را روان مالکان لپاره د پختونخوا ټوله بودیجه څه د پاسه 3.5 روپۍ چې یو سل او یو کم 40 روپې پکې د پرمختګ کارون د لپاره اخوذل شوې دي لکه د مرکزی حکومت په شان د پښتونخوا حکومت هم سرکاري ملازمینو د لپاره پاتن خاګانو کې 10% اضافه وکړه او د بجټ زیاته برخه د تعلیم او د سیاحت د خکولو د لپاره اخوذل ده سراج الحق په خپل بجټ تقریر کې وویل کیند مالی
سال کې بجټ مخېبر پښتونخوا کې عوام پر کوئی نیا ټیکس نه لګایا گیا ہے
ناروان مالکال کې هیڅ یو ټیکس نه دی لګیدل خو د مالیه په موجوده نظام کې مو معمولی ردو بدل کړی دی مونږ کوشش کړی دی چې څوک زیاتې پیسې ګټي هغه باندې ټیکس زیات کړو او غریب او متوسط طبقه خلکو ته اسانتیاګانې ورکړو په صوبه کې کمرشل او لوی ودانو باندې د ټیکس سره زیاتول شي لوی لوی شخصي تعلیمي ادارو او روغتونونو باندې د ټیکس سره به هم زیاتول شي پروفیشنل ټیکس ډیر کم او دغه به هم سیوا کوي لشي دغه شان زری او د کر کلی مکه باندې د ټیکس موجوده شره هم ډیره کم وا هغه به هم سیوا کول شي
لین ټیکس او زری مدني پر ټیکس انتهائی اهمیت کې حامل ہے تاہم ان کی اصول اور موجودہ شرح انتہائی کم ہے ان ٹیکسوں کے موجودہ شرح میں مناسب اضافے کی تجویز ہے
دا بجٹ غونڈ رستو دا پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک مشال ریڈیو تو اول چې د دوی حکومت پر بزل د غریب اولس لپاره د ارزان خوراک یو پروژه تجویز کړی دا کوم تر مخه چې با غریب خلکو ته د خوراک سیزونه لکه اوړه او غوړی د بازار په نسبت ارزان ملاويږي د دا پروګرام لپاره په بجټ کې شپږ ارب روپے اخوذل شوی دی
په پاکستان په تاریخ کې دا مخکنی ځل دی چې صوبایي حکومت اوړه ته سبسیډي ورک ارزان کړ غریب خلکو ته غوړي ارزان کړ همدغه سه چې کوم سیل ټیکس دی په دکاندارانو یا وړې طبقه باندې هغه 3.5% مونږ کم کړو تاکہ خلکو ته لږ په دې صوبه کې ارزانې راشي
خو بیا صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمان وایي چې موجوده صوبایي حکومت تیر بجټ کې هم دغه داوی کړی وي خو عملیه نه کړی
زه دې نه دا تپوس کوم چې دې دا وشي چې امن امان په حواله سر دي قوم ته سوار کچرته تاجر برادری له دې ځای نه تختی لګیایي او بل صوبې ته ځي ملک پرېږدي چې ته خلکو ته تحفظ نشي ورکولی امن امان نشي قائمولی چې هغه د ستا ډیوټي ده نو چې امن امان نشي کولی د ټیکس زیاتولو حق
دا شان د کامیوتن پارٹی سکندر شیرپا اول چې د خزانه وزیر په خپل بجټ تقریر کې غلط بیانی کوي او دا بجټ په کتابونو کې یو څه هغه بل سوای د اول چې صوبایي حکومت د بجلی خالص ګټ په مت کې د بجلی د محکمې او وفاق نه تیر کال 15 اربا او 30 کروڑ روپے نه دی اخیستي او نوی بجټ کې د دې لپاره 12 اربا روپے خوذل دي
فائنانس منسٹر صاحب چې کوم سپیچ دی او د وایټ پیپر چې دی هغه کې ډېر لوی تضادات موجود دي. یو طرف ته دوی وایي چې یاره مونږ نه ټایل پروفیټس کې چې دی 15 ارب او تقریبا 30 کروڑ روپے مونږ ته ملو نه شوې دی کال، او بل خوا ته وایي چې نه 12 بلین به بل کال ملاویږي. دا د کم جنه دا تضاد یو دغه راځي، دا د خسارې بجټ دی.
دا 2014-15 مالکان لپاره د بجټ نه رسټو د خزانه وزیر سراج الحق د روان مالکان لپاره دا یو کم دیش بروپو یو زمینی بجٹ هم وړاندې کړو چې اپوزیشن ګوندونو داغه په ضد سخت احتجاج وکړو، او وی ویل چې حکومت په بجٹ کې او خوځل شوی د پرمختګ لپاره پنګه مصرف کړي نه ده، نو څنګه زیاتې پیسې غواړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د رواني ګړې نیمایي ته ورسېدو، 5:30 شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په بمباري کې خوشا اتیا وسلوال وزیر شوی دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل بیان خبر خبر کړ چې د پاکستان پوسټ نن په دیګان سیمه کې د وسلوالو په ټنسیونو د بمباري پترس کې د اتیا سیات وسلوال وزیري چې پکې زیاتره اوس پک دي. بلخو په شمالي وزیرستان کې کرفیو هم لګول شوی دی. د سیمې سنو کسانو مشال ریډیو ته ویلي د کرفیو لوجې نشي کولی چې د ممکنه پوځي عملیاتو پترس کې د سیمې نه محفوظ ځایونو ته لاړ شي. د پاکستان وفاقي حکومت د اسلام آباد د ځینو حساس ځایونو امنیتي چارې پوسټ د سپارلو فیصله کړې ده. د افغانستان د هرات امنیتي چارواکي وايي نامعلومه وسلوالو د دې ولایت په کشکر آباد سنگي ولسوالۍ کې د یو لسو رای ورکوونکو ګوتې پرې کړې دي. بلخوا د انتخابي کارکوونکو په بس د سړک غاړې د بمی چاودنه کې د یو ماشوم په شمول لس کسان وژل شوي دي. د سمنګان ولایت والي ویان صدیق عزیزي نن مشال لیډیو ته ویلي چې په وژل شوو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن 4 کارکوونکي او 6 څارونکي شامل دي. بلخوا د خوست ولایت چارواکي وايي چې د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو لپاره وسلوالو یو شمېر سرحدي سیمو ته لیستې د رایې اچونې مرکزونو باندې داسې وکړي چې د بټې تاړې په سیمه کې په یو کور توغندي د لګېدو له کبله د یوې کورنۍ وطنه وجل شول. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي چې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو په اړه ورته تر اوسه 215 شکایتونه رسیدلي دي. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د جمهوری ریاست د دویم پړاو د انتخاباتو په اړه شوي شکایتونه باید د شکایتونو د کمیسیون لخوا په دقیقه توګه وڅېړل شي. د صحت نړیوال ادارې ویلي دي چې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې د پولیو 4 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. واشنگتن خلیج ته د جنگي الوتکو د وړلو کیشته لګلې چې عراق کې د امنیتي وسیله لا خرابېدو په صورت کې ولسمشر باراک اوباما ته د پوسی انتخاب امکان برابر کړي. اسرائیل وایي وسلوالې ډلې حماس په غربي پټه کې درې اسرائیلي کم عمره ځوانان تښتولي چې د پیښې په ترڅ کې اسرائیل خوشا اتیا مشکوکا فلسطینیان هم نیولي دي.
انیس اجمل درته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوم. مشال ریډیو ته غوږی ورزو. د پاکستان کورونې ورسپانو کې ګورو چې اداريو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخیل د ځنی اداريو مهم ټکی وړاندې کوي.
نن د پیښور نخ پریدون کې د اردو ژبه ورسپانو مشرق او آج خپل اداري په ګرانې لیکلي دي. د کې مشرق ورسپانو وایي چې خیبر پښتونخوا حکومت د ذخیره کونکو او په خاص توګه د خوراک څخاک سیزونه ذخیره کونکو په ضد د سخت کاروای اعلان کړی دی او د داسې خلکو جیل ته د لیږلو فیصله شوې ده. بل طرف ته په خرابه کارکردګۍ پرایس کنټرول کمیټه هم ختم کړی شوې دي. اداري وایي چې اوس خو پاکستان کې داسې وخت راغلی دی چې د ګرانې د پاره یو میاشت یا ورځ نه ده مقرر، بلکې هر ورځ خلک د ګرانې لاسه جاړي. او په 13 چې حکومت د یوټیلټی سٹورونو د لار اولسته کومه سبسډي ورکوي، هغه کې هم زیاته برخه د بدونوانه افسرانو جیبونو ته ځي. اداري اخره کې لیکي چې د هر سکه نه یوازې د ناجایزه منافق ورو کسور دی، بلکې د حکومت غلطه پالیسي هم د کې برابر شریکی دي. او په داسې حال کې چې د روجي میاش رانیز دی دا په کار ده چې د اوس نه د ګرانه او ذخیره اندوزه مخونی ورشي او د دې لپاره اقدامات وکړي شي، ځکه چې د میاش کې ډیر خلک د خوده د رضا پزې مال جمع کولو کوشش کوي. نو ضروری ده چې حکومت د اوسنا د دې مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپرس ټریبون خپل اداریه کې د توانای په بحران لیک کوي. اداریه وایي چې موجوده وخت کې د پاکستان د بجلی ضرورت 4 ارب کیلو واټ سره رسیدلې دي، کوم چې کال 2000 کې 20 ارب وو. او په دې لنډ تنگ معاشي حالت کې د هر چا لپاره ممکن نه ده چې ګرانبیه هایبریډ ولګوي. نو داسې کې د ارزانې بجلی لټون پکار دی. اداریه زیاتوي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان او ډنمارک حکومت
حکومت او د هوا نه بجلی پیدا کولو ډنمارک د یوې کپنې ترمنځ مذاکرات شوي دي چې پکې دې نتیجې ته ورسېدل. پاکستان کې د هوا نه بجلی پیدا کولو ډېر گنجائش دی خو په دې بیخي کار نه دی شوی. دې سره به یو طرف ته ارزانه او اسانه بجلی پیدا شي نو بل طرف ته دا ماحول دوست هم دی. اداري اخیره کې وایي چې د بجلی د کمښت د لاسه د پاکستان په معیشت هم ډېر بد اثر پرېوتې دی او د لوډ شیډنګ په وجه اکثر کارخانې یا خو بند دي او یا په ګنټو ګنټو ولاړې وي چې ورسره دې کې پیداوار هم کم شوی دی. نو داسې کې حکومت له پکار دي چې زر تر زره د بجلی متبادل ذریعه ولټوي او روانه لسیزه کې د بجلی نوې منصوبې ولګوي چې ورسره د بجلی کمی پوره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو اداریه کې راغلی دی خبریالان د داسې پیښو خبرونه ورکوي چې وروسته ورته بیا په مستقبل کې نفسیاتي مشکلات هم جوړوي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان د صدارتي انتخاباتو د دویم پړاو په اړه لیکلي چې دا معلومه نه ده چې انتخابات به څوک ګټي خو په دې کې تر ټولو زیاته کامیابي افغان ولس ترلاسه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي د انیسا اجمل ناورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي چې خبریالان د بمی چاودنو نیغ په نیغه حال د قدرتي آفتونو د ریل ګاډي او یا د هوایي جهاز پیښو خبرینه ورکوي. د دوی کار صحیح خبر ورکول وي. خبریالان د پیښو په اړه خپل رپورټ ایډیټر ته ورکړي او بیا په بل خبر کار شروع کړي. ورځپاڼه لیکي چې خبریالان د پیښو په ځایونو کې داسې حالات ګوري چې د بیانولو قابل نه وي. دوی مسخ شوه لاشونه ګوري، د ځانمرګي بری درستو پسمکا توی شوي ویني او د بارودو بوی محسوسوي. خبریالان بیا دا هم ګوري چې څنګه د پیښې له ځای څخه لاشونه وړل کیږي او یا رایستل کیږي. خو کتونکو او اوریدونکو ته ترمیم شوی ویډیو یا خبر ورکول کیږي چې د صحافتي اخلاقو لاندې وي، خو د خبریالانو لپاره د ترمیم گنجائش نه وي ځکه چې دوی هر څه پخپل ګوري او هم دغه وجه وي چې تر ډېرې مودې پورې د خبریالانو په ذهنونو کې دغه عنصرونه موجود وي چې ورته بیا په مستقبل کې مشکلات هم جوړوي. ورځپاڼه لیکي چې د پېښور پوهنتون او د جرمني ډچویل اکیډمي د خبریالانو لپاره د نفسیاتي صدمې د مرکز جوړولو اعلان کړی چې د سپتمبر لومړۍ نیټې نه به کار شروع کړي. په دې مرکز کې به د خبر پښتونخوا د قبایلي سیمو خبریالانو سره مرستې کولی شي چې د کار له وجې مختلفو نفسیاتي ستونزو سره مخ وي. په لومړۍ مرحله کې به دغه مرکز خبریالانو سره کار کوي چې د دوی نفسیاتي ستونزې معلومې کړي او بیا به د دې حل لپاره کار کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان د صدارتي انتخاباتو د دویم پړاو په اړه لیکلي چې دا معلومه نه ده چې انتخابات به څوک ګټي خو په دې کې تر ټولو زیاته کامیابي افغان ولس ترلاسه کړې ده. وسلوالو طالبانو د دوی ملګري القاعده شکست خوړلې ده. د افغانستان د صدارتي ټاکنو په لومړي پړاو کې د ووټ اچولو شرح ډېره زیاته وه او افغان ولس هم لیواله و چې خپل راتلونکي مشر انتخاب کړي. په دې ګډوډ حالاتو کې چې ویل کېږي امریکا به افغانستان پرېږدي، د دې باوجود د ووټ اچولو شرح زیاته وه. مجله زیاتوي چې وسلوال طالبان په خپلو هغو وعدو هم ناکام شول چې صدارتي انتخابات د تشدد له لارې ګډوډي رامنځته کړي. مجله لیکي چې وسلوال طالبان اونه توانېدل چې انتخاباتو کې خنډونه رامنځته کړي. فورن پالیسی لیکي چې خام نیتی حالاتو کې خلک او مالونه دواړه محفوظونه د افغانستان اقتصاد ته ډیره ګټه رسیدلې. قسم افغانستان په نړۍ کې په غریبو هیوادونو کې یو دی خو له 2008 کال راهیسې خالص کمی پیداوار څو چنده زیات شوی دی. د دې له وجې د افغان ولس ژوند ښه شوی دی. پلس کې و کسان دا دریځ لري چې اوس یې ژوند د تیرو 15 کالونو نه وړاندې په پرتله ښه شوی دی. مجلې د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه دوه مهمو نقطو ته په اشاره سره لیکلي چې لومړی د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته ته دوام ورکړل شي او دویم 15 امریکایي او ائتلافي پوځیان دې په دغه هواد کې پاتې شي چې د افغان ځواکونو روزنه، لوجستیکي او استخباراتي مرستې وکړي. دا پلان په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وړاندې کړی وو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو د دې هیواد د نه حاصل وخت پوځیانو د وجل کېدو له وجې یو ورځ ماتم اعلان کړی دی. دا پوځیان د یوکرین په هغه پوځي جاس کې وجل شوی چې د خالی په ورځ سهار د یوکرین په ختیځه برخه کې په توغندي وستل شوی وو. په اړه یې تفصیل د اجمل اند ریپورت کې ورو.
له هغه وروسته چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسیې په پلوي بیلتون غوښتونکو بلواګانې پیل کړې، دا په اوکراینی سرتیرو تر ټولو خونړی برید دی چې کیږي. د اوکراین ولسمشر پوروشنکو پرون وویل اوکراین ویرجن دی خو د سولې لپاره مبارزه به په جدي توګه دوام وکړي. په کیف کې چارواکي وایي د الوتکې نه تنه عمله او څلوېښت اوکراینی سرتیري هغه مهال ووژل شول چې په لوهانس کې روس پلو بیلتون غوښتونکو د الوتکې ضد وسلو او درنو ماشیندارو څخه په ګټه د پوځ یوه ترانسپورتي الوتکه وغورسوله. د اوکراین د دفاع وزارت ویلي د الوتکه هغه مهال نسکوره شوه چې د لوهانسک پر هوایي ډګر ښکته کېدله. د لوهانسک هوایي ډګر د حکومتي ځواکونو په لاس کې دی، خو بیلتون غوښتونکي د دې سیمې په ډېرو برخو واکمن دي. له هغه لږ وروسته چې پوروشنکو د نه څلوېښت اوکراینانو په وژل کېدو یو ورځنی ماتم اعلان کړ، په کیف کې په سلګونو کسانو د روسیې د سفارت هندارې ماتې کړې او په سفارت پورې اړوند موټر یې ویجاړې کړې. دوی د روسیې د سفارت ودانۍ ته د اور اچولو هڅه هم وکړه، خو مخه یې ونیول شوه. روسیې د کیف پولیس غندلی چې د دوی د سفارت په ودانۍ د خلکو د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي او دا یې له نړیوالو ژمنو د کیف د حکومت سرغړاوی بللی. په واشنگتن کې سپینې ماڼۍ د اوکراین د پوځي ترانسپورتي الوتکې نسکورول غندلی او ویلي دي دا د دې حقیقت څرګندونه کوي چې روس پلو بیلتون غوښتونکو له مسکو څخه درنې وسلې ترلاسه کړي چې پکې ټانکونه او توغندي ویشتونکي شامل دي. روسیې بیا د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته د ټانکونو او درنو وسلو ورکول رد کړي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه غوښتي چې د اوکراین پر چارواکو دي له خپل اغېز څخه په کار اخیستو هغوی د دې هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو خلاف د پوځي عملیاتو ځنډولو ته قانع کړي. ریپورټونه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیا په دې خبرو کې روسي لوري ته د بیلتون غوښتونکو لخوا د اوکراین د پوځي ترانسپورتي الوتکې د نسکورولو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې
د مشال ریډیو خبرونه تا اغواګي د غمو د سبا ورځې د مشال ریډیو د هفتوار پروګرامونو لیست واوري د رازو یو ریپورت ته د پخوانی پوزي صدر پرویز مشرف په بهر وطن ته د تللو د بندیز لری کولو په حواله د سند صوبې د محکمې د فیصلې پر ضد مرکزی حکومت په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی دی دا چې په دې مسله کې د محکمو یعنی عدالتونو د ورستیو فیصلو نه پاس د پرویز مشرف نور ملکونو ته تګ څومره ممکن شوی دی په دې اړه د کراچۍ نه زموږ خبریال ظفر کریمی دا ریپورت را لېږلی.
د سین صوبې د محکمې لوري د پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف نوم د ای سی ایل څخه د وستنې د حکم په ضد مرکزی حکومت 13 ورځ پستر محکمه کې درخواست دایر کړی دی. په درخواست کې ویل شوی دی چې پر پرویز مشرف د غداري کیس روان دی. نو موړې د دې کیس یوازنی ملزم دی، نو ځکه خو په کار ده چې په پرویز مشرف د بهر تلو بندیز لري نه کړی شي. د قانوني چارو کارپو قادر خان اډوکیټ وای د سین های کورټ د پریکړې وروسته پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف لپاره بهر ته د تلو چانسونه زیات شوې دي.
حکومت او آرمی چې کوم بظاهر د ښکاری چې د آرمی په دې خبره باندې ډېر پرشر دی چې سابقا جنرال چې دی د دې پروسیکیوټ نه کړی شي، نو د ښکاری لکه چې دی د پریوی او د تاسو نه وای او چې په بل اړخ چې وګوري نو د جرمونه چې دی په دې باندې ډېر سخت چارجز دي. دا یې نه د غداري دی، د بینظیر شهید د مرګ دی، د نو بربوکی د مرګ به، د راجی عبد الرشید د مرګ به، او د جج نظر بندۍ کیس ته په ظاهر کو غوري نه دا پینځه واړه کیسونه دا سړي په دې کې عمر قید یا د مرګ سزا ورکړي کېږي.
خو د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې چارواکي وایي د پرویز مشرف د کیس ته چلونې په لړ کې په حکومت د فوز یا نورو ادارو لخوا هیڅ ډول فشارونه نشته، او همدا وجه ده چې مرکزی حکومت د سین صوبې د های کورټ پریکړه په ستره محکمه کې چیلنج کړه. په دې اړه د واکمن ګوند رهنما او سنیټر مشاهد الله خان وایي وایي دا د حکومت کار نه دی چې ووایي پرویز مشرف د پاکستان څخه بهر ته پریږدو یا نه پریږدو، دا د محکمې کار دی. د پرویز مشرف په اړه حکومت یو دریز لري، او هغه دا چې هغه سنگین جرمونه کړی دي او همدې ته په کتو سره مونږ د سند های کورټ پریکړه په ستره محکمه کې چیلنج کړه. اوس که ستره محکمه هغه ته د تلو اجازه ورکوي نو په دې لړ کې مونږ هیڅ نشو کولی. خو قادر خان اډوکیټ وایي له یوې خوا حکومت غواړي چې پرویز مشرف ته خوندي لار ورکړي او له بلې خوا غواړي چې په داسې کولو خپل پلویان هم له ځانه خفه نه کړي. او همدا وجه ده چې د پرویز مشرف د پاکستان څخه د وتو په اړه حکومت تر اوسه پاکه خبره نه کوي. یاد دی وی سند های کورټ د پرویز مشرف په بهرتلو د لګول شوی بندیز د لری کولو حکم کړی دی. په فیصله کې ویل شوی چې پرویز مشرف 15 ورځې پس کولای شي چې د پاکستان څخه بهر لاړ شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا دې نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومه به
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواغي ډان روز پانه لیکي. د پخوانی پوزي جرنیل او پخوانی صدر پرویز مشرف بهر وطن ته د تللو په حواله خواهش هر سړی په پوهیږي، ځکه چې هغه اولنې پوزي عامر دی چې د غداري په مقدمه کې د مرګ د سزا سره هم مخ کېدلی شي. نور تفصيل اسرار لمومن راکوي.
د پاکستان ډان رسپانډ لیکي د سین یو عدالت د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف نوم د اگزیټ کنټرول لیست څخه د لری کولو پریکړه کړې. خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړې او غوښتنه یې کړې چې تر څو پورې د دوی د درخواست فیصله نه وي شوی تر هغه بهر ته د پرویز مشرف په تلو لګیدلې بندیز دی برقرار وي. پرویز مشرف لوړاندې د پاکستان د کورونو چارو وزارت ته خواست کړی چې د تدی د دوبۍ د تلو اجازه ورکړل شي چې دا رنګ نوموړی له خپلې بیماری مور سره ملاو شي او خپل علاج هم وکړي. په مقاله کې راغلي دی سپریم کورټ به په 15 ورځو کې د مشرف په اړه د سند عدالت دغه پریکړې کتنه کوي. خو د مشرف وکیلانو په سند های کورټ کې دا درخواست هم جمع کړی چې په دغه 15 ورځو کې د کمې وکړي شي. په مقاله کې راغلي دي د پوزي جرنل پرویز مشرف بهر ملک ته د تلو بې چینۍ باندې هر سړی پوهیږي، ځکه چې هغه لومړی پوزي ډیکټیټر دی چې د غداري په مقدمه کې د مرګ له سزا سره مخامخ کېدی شي. که څه هم نوموړی پر دې نه دی راګیر چې پوزي مارشل لا یې لګولې وه، بلکې مقدمه پرې پر دې چلول کېږي چې په 2005 کال کې یې په ملک کې ایمرجنسي نافذ کړې وه او د ملک آئین یې معطل کړی وو. پر دې سربېره د سپریم کورټ ججان یې هم نظر بند کړی وو. مشرف باندې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو او د بلوچ قوم پرست مشر اکبر بوکټي له وجنې سره په تړاو کې هم تورونه دي. د مشرف مخالفینو سره دا ویره ده کچېرې نوموړی یو وارې له ملکه بهر لاړې نو بیا یې د راتلو امکان نشته، نو ځکه دوی غواړي چې د مشرف نوم له اگزیټ کنټرول لیست څخه ونه وستل شي. خو د مشرف ملاتړي وایي چې په نوموړي خو نه جرم ثابت شوی او نه هم ورسره جیل سزا ورول شوی، نو څرنګه د هغه په بهرتلو باندې بندیز دی. د مشرف یو وکیل چودري فیصل حسین وایي چې د مفروضو په اړه هیڅ قانون نشته او د په خبره د شک په بنیاد د یو تن په تلو راتلو باندې بندیز نشي لګولی. د مکالکون کې په خبره عدالتونه او حکومت دواړه پر دې پوه دي چې د مشرف بهر تلل د هغه بنیادی حق دی، خو یو هم د دې منلو ته تیار نه دی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواغي. د مالی کال 2014 او 2015 لپاره د خیبر پښتونخوا بجټ کې په زمیدارو نوې ټیکس لګول شوې ده. خو د خیبر پښتونخوا زمیدار وای چې په زمیداری د دې صوبې په اقتصاد کې بنیادی کردار تر سره کوي او حکومت دې ته سم پاملرنه نه کوي. د زمیدارو په دې حوالہ کم تاثرات دي. زمونږ خبريال شبیر احمد جان یې درته دې ریپورت کې وړاندې کوي.
دا خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کې پرون دا خزانه صوبائی وزیر سراج الحق د کال 2014 15 لپاره وړاندې کړ شوی بجټ کې په زمیداری باندې د 15.5% پورې د ټیکس لګولو اعلان هم وکړو چې د خیبر پختونخوا زمیداران یې 200 ډیر زیاتې بلي. دا خیبر پختونخوا د زمیدارانو تنظیم د انجمن کاشکاران خیبر پختونخوا سینر وایس پرزیدنت نعمت شاه روغانی وایي چې دلته وړاندې نه زمیداران د زیاتو خرچو او کم آمدن له وجې خپل ځمکې خرڅوي او دغه ټیکس په ټول کمزوري او واړه زمیداران ختم کړي.
زراعت خو اصل تباہال دی موږ صبح رزما مور لگا دا او آمدن مور تو او آبادی مور زیات دا نو قسمه ما په دې حالو کې کوم زمیدار لگا دی نو هغه دومره تباہال دی او برباحال دی د منګه ولا څه خورې ګران دی فرق ګران دی پکاره دی سبسډي ورکی.
دا اگریکلچر چیمبر اف کامرس یا ایوان زراعت خیبر پښتونخوا صدر حاجی ظاهر شاه وای چې دوی حکومت ته وړاندې هم ویلی دی چې په زراعت او ټیکس دوی ته قبول دی ولی د دوی چې کوم نور ستونزې دي او په بیرابلو زمیدارې په سیزونو سبسډي یا امدادی نرخونه لګول دي حوال دې هغه ته پاملرنه وکړي نو بیا دې ټیکسونه ولګوي.
موږ ته ریټن ورکړو بلکې موږ میټن نه تلو چې بای بنو دا ټیکس نه انکار یو قوم نه کې کته لګي خو زما چې کوم مسائل دي هغه کې سبسډي دا هغه کې د خورې هغه کې ادارو هغه کې د ایریګیشن د دې غم تمال او کا کاستا پروډکشن نه ډاون کا دې انډیا او د چاینا مقابله نه شم کولې د زمینداری فریدم رستره دا پښتانه پسمه کې په خرڅولو لاس پور کړه غم نه کې جدا
ولی هم پدې لکه چې کله د خیبر پښتونخوا د کار کاروندې د چیف پلانینګ افیسر احمد صاد نو پختل نه هغوی د خپل اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیډو ته ویل چې زمیدارانو سره د خبرو اترو او سلام مشورې ورستو دغه ټیکسون لګول شوی دی او که د دوی بیا هم ساندېخنی وي نو د خبرو اترو د لارې به دوی هوارې کړي. بل خو دغه زمیداران وایي چې کچري حکومت په دغه ټیکسونو باندې نظر ثانی ونه کړه نو دوی به پراتونکو کې هم په احتجاجونو باندې لاس پورې کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د باجوړ ایجنسی په انیت کلی کې د یو ځای اشتمن له خوا د کرکټ د لوبي ټورنمنت جوړ شوې ده چې روزانه پاره کې لوبي کیږي او ورته کلاریانو ته نقد پیسې هم ورکول کېدلې. خو سیمه کې د امنیتی حالات برابر نه دي او دا غي د وجې د ټورنمنت هم ودرېدلې ده. د شانواز ترغزی په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
په باجوړ جلسه کې د سرکار د مرستې نه بغیر د سیمې او شتمن په عنایت کې د ځوانانو د مصروف ساتلو لپاره د باجوړ پریمیر لیګ په نوم کرکټ ټورنمنت جوړ کړي چې په کې 2 ټیمونه برخه اخلي. خو د تیرې یوې هفتې راهیسې په باجوړ کې د ډیورند کرښې سره نږدې د ځینو بدو پیښو په وجه د لوبو د 3 ورځو لپاره ځنډول شوی. په دې ټورنمنټ کې برخه اخیستونکي د یو ټیم لوبغاړي برهان الدین مشاد رډیو ته وویل
په یو ګروپ کې 16 ټیمه دي، په بل ګروپ کې 16 ټیمه دي. جنسي 32 ټیمونه یې اخیستې ده. کوم میچ وګټي هغه ته 4000 روپۍ نغد
دیوبل. کرکټ ټیم کپتان لقمان حکیم وویل چې دا غوی لوبه ډیره خروانه وه خو د سور در هسې ولاړه ده. نو بیا هم هغوی تمه کوي چې ډیر زر به دا ټورنمنټ بیا شروع کړی شي.
بس د سرکاري استمات د واجب فاتي شبه ده چې فاته نه لګي چې دلته په ګروه کې بس مشکوک کسان نه دي شوی یا د پاکستان ته د نورو وجوهات په وجه باندې وتره جی. بس کوارټر فائنل مراحل شروع دي په دې کې او بس د دې وخت نه دی بس کوارټر فائنل مراحل فاتي شوی دي.
د باجوړ کینګز 11 کرکټ ټیم کپتان او د یاد ټورنمنت د ارګنایزینګ کمیټي غړي اسماعیل نمیو پختل چې دا لوبه بیا کله شروع کولې شي.
دا به کار سره زمانی ټینګ شوی او هغه کې کې ته بیرل تا کې ان شاء الله واپس مو ستار کولو په دې ټول ټورنمنت واپس شروع کا روزې نه مخکې ټینګ شوی الله خپل فائنل دو.
په باجوړ ایجنسی کې زیاتره شتمن اولس دا سلوبي جوړوي نو دا د سرکاري د لوبو د محکمې سره هم مرسته ده. نو د سرکاري لوبو د محکمې باجوړ ایجنسی سپورتس منیجر فضل اکبر خلجی سره هم خبرې وکړې.
خواهش زموږ دان دی چې دوی ته چونکې غریب علاقه ده نو د سامان ورکولو پروګرام هم زموږ په راتلونکي کال کې شامل دی هغې لپاره مونږ تیاری کوو، پروپوزل تیار دي. د مینهګانو صاحبانو خواهش دی چې سامان ورته ورکړي.
د دې ټورنمنټ لپاره د اسماعیل په وینا چې ټول 80 نه زیات ټیمونه راغلي وو، خو د وخت د کموالي له وجې هغوی 22 ټیمونو ته موقع ورکړې ده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او اوس ورځو افغانستان ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خلکو نه غوښتنه کړې ده چې د ناروغانو د ژوند د ژغورلو لپاره په کار ده چې وینه ورکړي. د عامې روغتیا وزیر پرون د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې ډېر شمېر ناروغان په تیره بیا میاندې د ماشومانو پیدا کېدلو پر مهال وینې ته ضرورت لري. په دې حق لپام وکړي. د کابل نه د نسیم شفاق د رپورټ.
که څه هم د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې نورو ته د وینې د ورکړې فرهنګ دود شوی، خو غوښتنه کوي چې په دې پروسه کې باید د خلکو ګډون نور هم پراخ شي. د عامی روغتیا وزیر سوریا دلیل وایي هغه ناروغان چې د وینې د کموالي له ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي، د ژغورلو یوازینۍ لارې هغوی ته وینه ورکول دي.
نجات حیات انسان ها تنها کار طبیبان و دکتران.
د انسانانو د ژوند ژغورل یوازې د ډاکټرانو او طبیبانو کار نه دی، بلکې نور خلک هم د خپلې وینې پور کولو سره په دې برخه کې مهم رول لوبوي. زه غواړم چې خپل ټول هیوادوال وهڅوم چې نورو ته وینه ورکړي او د هغوی ژوند وژغوري.
میرمن دلیل د یک شنبه په ورځ د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې په 1902 مریض کال کې د 1903 په مقایسه خلکو ته د وینې ورکړه درې برابره زیاته شوي، خو دې څرګنده کړه چې لا هم په افغانستان کې د جګړو ټپیان، په سرطان او تلسیمیا ناروغیو اخته کسان او میندې د زیږون پر مهال وینې ته اړتیا لري. د عامې روغتیا د وزیر په خبره په 2014 میلادي کال کې د وینې د ورکړې نړیواله ورځ د میندو د ژغورنې لپاره د خوندې وینې په نوم نومول شوی. په عین حال کې یو شمېر هغه ناروغان چې د وینې د کمښت له ناروغیو سره مخامخ دي، له خلکو غواړي چې هغوی ته د وینې په ورکولو سره یې ژوند وژغوري. د حسیبې په نوم یوې ناروغې نجلۍ په دې اړه خپله غوښتنه داسې بیان کړه:
سنم 11 سال است و داره مرزی
زه یه ولس کله نیم او د تلسیمیا ناروغی لرم. زه وینی تا ارتیا لرم د دې لپاره چې ژوند می وژ غورل سی ما ته وینه راکړي.
د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي هر څوک چې په دو طلب ډول نورو ته وینه ورکوي، لومړی ځینې معاینات ترسره کیږي چې د روغتیا په اړه ډاډ ترلاسه شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د وینې ورکړه روغو کسانو ته هیڅ ډول زیان نه لري او د وینې د سمې ساتنې لپاره دوی ځانګړي تدابیر او پرمختللي امکانات لري.
تاسو ستونزې
ورنه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وځي
د غریبانو تپوس کوڅوک نه
مشال شتکنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ. او اوس هم د نن ورځې د مشال د خبرونو په اخیری شبو کې یو وار بیا انیس اجمل د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په بمباره کې خوشه اتیا وسلوال وزل شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې د پاکستان پوسټ نن په دیګان سیمه کې د وسلوالو په پټن ځایونو د بمباره په ترڅ کې د اتیا زیات وسلوال وزلي چې پکې زیاتره اوس پک دي. بلخو په شمالي وزیرستان کې کرفیو هم لګول شوې د سیمې ځینو کسانو نن مشال ریډیو ته ویلي د کرفیو له وجې نشي کولی چې د ممکنه پوځي عملیاتو په ترڅ کې د سیمې نه محفوظ ځایونو ته لاړ شي. د پاکستان وفاقي حکومت د اسلام آباد د سنو حساس ځایونو امنیتي چارې پوسټ ته د سپارلو فیصله کړې ده. د افغانستان د هرات امنیتي چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو د دې ولایت په کشک رباط کې سنګي ولسوالۍ کې د یو لسو رایې ورکوونکو ګوتې پرې کړې دي. بلخوا د انتخابي کارکوونکو په بس د سړک غاړې بمې چاودنه کې د یو ماشوم په شمول لس کسان وژل شوي دي. د سمنګان ولایت والي بیان صدیق عزیزي نن مشال ریډیو ته ویلي چې په وژل شوو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن څلور کارکوونکي او شپږ څارونکي شامل دي. د خوست ولایت چارواکي وایي چې د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو لپاره وسلوالو یو شمېر سرحدي سیمو ته نږدې د رایې اچونې مرکزونو باندې ډزې وکړې چې د بټۍ تاڼې په سیمه کې په یو کور د توغندي د لګېدو له کبله د یوې کورنۍ وو تنه وژل شو. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخاباتو په اړه ورته تر اوسه 2500 شکایتونه رسیدلي دي. د صحت نړیوال ادارې ویلي دي چې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې د پولیو 94 کیسونه مخې ته راغلي دي چې دا شان په پاکستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو کیسونو شمېره 280 ته رسیدلې. واشنگتن خلیج ته د جنگي الوتکو د وړلو کښته لګلې چې عراق د امنیتي وسیله لا خرابېدو په صورت کې ولسمشر باراک اوباما ته د پوځي انتخاب امکان برابر کړي. او اسرائیل وایي وسله والې ډلې حماس په غربي پټې کې درې اسرائیلي کم عمره ځوانان تښتولي چې د پیښې په ترڅ کې اسرائیل خوشه اتیا مشکوک فلسطینیان هم نیولي دي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدلې. سبا سهار 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ بیا تاسو ته حاضرېږو. امید ده چې دا خبرونه مو خوښې شوې وي. د مشال ریډیو سره تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم ملګری پاتې کېدلی شئ او وروسته یې هم اوریدلی شئ. اوس هم په دې سپو پوره په شپږو بجو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو عبدالجبار بریال او انیس اجمل تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.